مشال راډیو ته دا مهال په خبر کې د سهار نه هو په کابل کې اتنیم بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زه پامیر ساحل در په کې هرکلی وایم. اوریدونکو په خبرونه کې د سیمې په اړه د بیلابیلو رپورټونو تر څنګ لتاش څخه ستاسو د کلیو بانډو تازه خبرونه هم اورو. تازه حال به را سره شریک کړي او د دې لپاره مې پر فیسبوک درته پوسټ لیکلی دی, هلته یې را سره شریک کړي. وروسته بیا را سره په ټیلیفون سکایپ او وایبر هم رابطه کولی شي. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرو د پاکستان حکومت د اپوزیشن پر سخت انتقاد سربیره د اضافي بودیجې د هغې مسودې دفاع کړې چې پکې د اربونو روپیو د مالیو وړاندیز شوی دی. په کوټه کې په یوه بمي چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. او امریکایي ولسمشر له خپل روسي سیاله د اوکراین پر سر د ترنګلتیا کمولو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت د خپلې هغې اضافي بودیجې د قانوني مسودې دفاع کړې چې پکې د نویو مالیو لګولو وړاندیز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پر مسودې زخت انتقاد وکړ او ویل چې نوي ټیکسونه به پر ولس د بار زیاتېدو لامل شي. خو د مالیې وزیر شوکت ترین تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل په اضافي بجټ کې پر هغو شیانو د ټیکسونو وړاندیز کړی دی چې مخکې له مالیو مستثنا ول. د ویل په دې توګه به حکومت وکولی شي چې 323 اربه روپۍ وګټي. ترین وویل ولس به یوازې 2 اربه اضافي ټیکس ورکوي.
پہلے تو 700 ارب روپے کی بات ہو رہی تھی, اس
دو سوا ارب روپو خبر مو درے سوا درے سلویختو ارب روپو تا را وستلا, خو پا عام خلکو یوازی دا 2 ارب روپو ٹیکسونا لگی.
د مالی وزیر شوکت ترین زیاته کړه د پیسو له نړیوال صندوق IMF د پور د دوام لپاره اړینه وه چې پر ګاډو موبایل ټلیفونونو کمپیوټر او ځنونو رشیانو مالیه ولګوي او یا ور باندې ټیکسونه زیات کړي. IMF په 2019 زیږیز کال کې پاکستان ته په څه باندې 3 کلونو کې د 6 اربع ډالرو پر قرض ورکولو سلا شو, خو سږ کال ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وځنډول. د پیسو نړیوال صندوق 13 میاشت د اسلام آباد له لوري ترجمنو وروسته د پور پر دوام موافقه وکړه. ټاکل شوی چې هغه اداره په جنوري کې تر غونډې وروسته د 1 ارب ډالرو د قرض ورکولو فیصله وکړي. پاکستان لسه د پاسه 3 کلونو راهیسې له اقتصادي او مالی ستونزو سره مخامخ دی. چارواکي وایي د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یو بمي چاودنه کې 4 کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. د بلوچستان د اعلی وزیر د کورنیو چارو سلاکار زیاولا لانګو ډان رسپانی ته ویلي د ریموټ کنټرول بم چاودنه پرون ماخوستن پر جنا سړک وشوه. د کوټه د پولیسو مشر فدا حسین بیګا ویل چاودنه پر داسې مهال شوي چې د جمعیت علماء اسلام نظریاتي ډلې غړي او پلویان د پیښې له ځای سره نږدې له یوې غونډې څخه کورون ته روان ول. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو چاودنه د ترهګر بریت په نوم یاد کړي او پکې پر مرګ ژوبلې خبګان او خود د زیاته کړه چې په حمله کې ککړ کسان به د قانون منګولو ته سپاري. د حملې ذمہواري چا نه ده منلې. په بلوچستان کې یو شمیر بلتون پالې او نورې وسلوالې ډلې فعال دي. د افغانستان پر ځول شوی ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په اگست کې له کابل د ناڅاپي وتلو د پریکړې دفاع کړې او ویلې دي چې له هیواد پریښودو پرته ورسره بل لار نه و پاتې. اشرف غنی پرون له بی بی سی سره په مرکه کې وویل له کابل د وینې بهیدنې او د ښار د ویجاړېدو مخنیوي لپاره ووت. د دعوه وکړه چې د اگست پر 15 د طالبانو دوه مخالفو ډلو پر پلازمینې فشار زیات کړی و, خو په دې اړه یې ثبوت وړاندې نه کړ. طالبان وایي پر هغه ورځ ښار ته د ګډوډۍ مخنیوي لپاره ننوتل ځکه چې غنی او نور لوړپوړي چارواکي له افغانستانه وتلي ول. ګوښه شوي ولسمشر په مرکه کې پر ځان پورې شوي نور تورونه هم رد کړل او د پخواني ولسمشر حامد کرزي دا دعوه یې ناسمه وبلله چې ګواکې طالبانو ته د واک د سوله ییز انتقال موافقه شوې وه. غنی له هیواده د تګ پر مهال د میلیونونو ډالرو د غلا تور هم ناسم وباله. د حکومت د سقوط یو لامل له طالبانو سره د پخواني امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت د سولې موافقه وبلله. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په نومبر کې له سی بی ایس خبري شبکې سره په مرکه کې د افغان حکومت سقوط پړه تر ډیره د اشرف غنی پر ناسم مدیریت اچولې وه. بلینکن ویلي ول چې غنی ورته ډاډ ورکړی و چې هیواد به نه پرېږدي, خو دا کار یې وکړ چې له وجې یې د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدو موقع ضایع شوه. امریکایي ولسمشر جو بایدن په داسې حال کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتینه د زیاتې شوې ترنګلتیا د کمولو غوښتنه کړې چې روسیې له اوکراین سره پولې ته نږدې خپل سرتیري ځای پر ځای کړي او کریملن له ناټو څخه پراخ امنیتی ضمانتونه غواړي. بایدن پرون د ډیپلوماټیکو هڅو د پیاوړتیا په مخه له پوتین سره 50 منټه ټلیفوني خبري وکړي. د امریکایي حکومت یو لوړپوړي چارواکي چې د حساسو ډیپلوماټیکو موضوعاتو په اړه د نوم نه خولو په شرط خبري کولې خبريالانو ته وویل چې دواړو مشرانو راتلونکي میاشت د درو غونډو لپاره د زمینې برابرولو لپاره جدي او جامع خبري وکړي. ټاکل شوی چې امریکایي او روسی چارواکي د جنوري پر 9 او 10 په جنیوا کې د ستراتیژیکي ثبات د مکالمې په چوکاټ کې د وسلو پر کنټرول او د اوکراین پر سر د زیاتیدونکو ترنګلتیا په اړه وغږیږي. تر دې وروسته به د جنوري پر 12 د روسیې او د ناټو شورا غونډه کیږي او په بل ورځ به په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې یو غونډه جوړیږي. امریکا د هغه هیواد اروپایي ملګري اوکراین او روسیې د هغه سازمان غړي دي. روسیې روانه میاشت په داسې حال کې له ناټو څخه د پراخو امنیتي ضمانتونو غوښتنه وکړه چې د اوکراین پولې ته نږدې شاوخوا 100,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. له دې کار سره پر اوکراین د حمله ویره پیدا شوه او ډیپلوماټیکي هڅې ګړندۍ شوې. پوتین 13 اونۍ له غرب وغوښتل چې سمدستي د ضمانت ورکړي. د بایدن حکومت وایي د روسیې ځنې غوښتنې ورته د منلو نه دي، خو واشنگتن اشاره ورکړې چې د وسلو کنټرول د پوځي ځواکونو د تمرینونو او په ختیځ اوکراین کې د شخړې په ګډون د مسکو پر ځنو غوښتنو خبرې ښایي نتیجه ورکړي. بایدن په پرونی ټلیفوني خبرو کې تکرار کړه چې امریکا او ملګری به یې پر اوکراین د برید په جواب کې پر روسیې سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي او ناټو به په ختیځ او مرکزی اروپا کې خپل حضور لا پراخ کړي. مسکو وای پر اوکراین د یرغل نیت نه لري. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
دا مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
دا مشال رادیو د اوسمګ غږ په منځنۍ چپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او له اپ سٹور څخه ښکته کولای شئ او هر وخت یې استعمالولای شئ. اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. د پاکستان حکومت د خپل هغه اضافي بجټ دفاع کړي چې پکې د عربونو روپیو د مالیو زیاتولو وړاندیز کړي دي. دا تر هغه وروسته چې پرون په قومي اسمبلی کې اپوزیشن پر اضافي بودیجې زخت انتقاد وکړ، خو د مالی چارو وزیر شوکت ترین تیر ماښام په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل په اضافي بجټ کې پر ولس یوازې د 2 روپیو نور ټیکس لګولو وړاندیز کړی دی. اخوا د اقتصادي چارو پوهان او کاروباریان وایي که د بودیجې مسوده منظوره شي نو پر ولس به د ګرانۍ بار لا زیات شي. په پاکستان کې مالی کال د جولای له لومړۍ پیلېږي او د جون پر 1.5 پای ته رسي، خو حکومت وایي د اضافي بجټ وړاندې کولو موخه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پور شرطونه پوره کولو لپاره د مالیو کچ لوړول دي. غلام غوث له پېښوره.
تیر ورځ د خزانه وفاقي وزیر د وفاقي کابینې نه د منظوري وروسته د فاینانس سپلیمنټري بل 2021 په نوم د ټیکسونو زیاتولو بجټ په قومي اسمبلی کې وړاندې کړو. د حزب اختلاف ګوندونو په دغه محل په اسمبلی کې د دې په ضد سخت ردعمل وښودلو او د حزب اختلاف وینا وه چې د دې نوي ټیکسونو سره به په هیواد کې ګرانی نوره هم زیاته شي. خو بیا ماښام په یو خبري غونډه کې د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین په ټیکسونو کې د زیاتوالي دفاع وکړه او هغه وویل چې په عام ولس به د ټیکسونو د زیاتولو ډیر بوج نه پریوزي.
پہلے تو 700 ارب روپے کی بات ہو رہی تھی، اس
دا وسوا ارب روپو خبرمو 330 ارب روپو تا را وستلا. پا عام یا غریب ولس دا 2 ارب روپو ٹیکسونو کی شایان درتا ہم خایم. پا حقا کی لوی شے ذاتی کمپیوٹری دی، دا گندلو مشینان، ماچس، مالگا، سر، مرچکی او دا حمل دا مخینی ولو دارو او شایان دی. پا فارما یا دواسازو کمپنو دا یو سل 60 ارب روپو ٹیکسونو او په مشینری د 112 ارب روپو اضافي ټیکسونه دي. پاتې 100 ارب روپو کې د شتمنو خلکو د استعمال ډیر ګران شایان مهم درته پګوت کړل، خو په عام خلکو یوازې د 2 ارب روپو ټیکسونه لګي.
عام آدمی کو پر 2 ارب روپے کے صرف ٹیکس لگ رہے.
د اقتصادي چارو کارپوهان او صنعتکاران وایي د دې اضافي فاینانس بل سره به په عامو خلکو د ګرانۍ بوج زیاتیږي. په پېښور کې د صنعتکارانو او تاجرانو د چیمبر پخوانی مشر مقصود انور پرویز په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وایي،
دا ټول ټیکسونه چې دي کنه سمدستي چې دي 17% ورسول، دا ګوره زور چرته یې ځمکه باندې یې کنه، هر څه چې ته پاس سوارې چې په خر سوارې یا په گاڑی کې سوارې، خو زور خو په ځمکه راځي یا نه راځي، دا ډېر کلیئر خبره ده چې دا عوامو ته چې دي کنه د زور به ملاويږي، انکم امغري اور خرچی چې دي کنه نورم به زیات شي.
د اضافي ټیکسونو په مسوده کې په موبایل ټلیفونونو 15% ته د ټیکسونو رسولو تجویز دی. د غوړو او تیلو جوړولو لپاره په درآمد کوونکي خام تیلو ټیکس د 15% نه 15% ته د زیاتولو، د دواساس کمپنو په خام موادو او د کر کروندې په موادو او په پېکشوي شودو او پېکشوي چرګانو هم ټیکسونه 15% ته د رسولو تجویزونه دي. په بیلابیل ډول گاړو د وړو په میلونو او غنی باندې هم اضافي ټیکسونه لګول شوي دي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د شرطونو سره سم د ټیکسونو زیاتولو او د ټیکسونو په چوکاټ کې د زیاتو خلکو د راوستلو لپاره وفاقي حکومت هڅه کوي. بیلابیل قانوني مسودې د جنوري د 12مې نیټې پوري د پارلیمان نه منظوري کړي.
د غلام غوس رپورت مو واورېده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې پرون پر یو بل موضوع هم د حکومتي او اپوزیشن غړو ترمنځ ناندري وهل شوې. حکومتي او اپوزیشن غړو د دولتي بانک سټیټ بانک آف پاکستان د خپلواکۍ زیاتولو پر ترمیمي مسودې سخت بحث وکړ. حکومت دریز لري چې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF د پور ترلاسه کولو لپاره ترمیم اړین دی، خو د اپوزیشن سیاستوالان وایي یوې نړیوالې مالی ادارې ته د دولتي ادارو واک سپارل به پاکستان د نورو محتاج وساتي. د اقتصادي چارو پوهان وایي هغه هیوادونه چې له بهره قرض اخلي حکومتونه یې دې ډول اقداماتو ته مجبوریږي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورت لري.
د پاکستانی وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار شوکت ترین چې کله د دسمبر په 10مه د سټیټ بانک آف پاکستان اکټ د ترمیم لپاره په قومي اسمبلی کې وړاندې کړ، نو اپوزیشن غړو سخت احتجاج وکړ او چیغې یې وهلې. تر دې شور وروسته سپیکر اسد قصر وویل چې دا قانوني مسوده د خزانه او مالی چارو کمیټې ته د بحث لپاره لیږي. د اپوزیشن مسلم لیگ نون سیاستوال خواجه آصف پر حکومت نیوکې وکړې چې د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه د پور اخیستو لپاره یې داسې شرطونه منلي چې له وجې به یې په اخره کې پاکستان په یوه کالونی بدل شي.
د خدای لپاره د پاکستان پر خلکو رحم وکړي، پاکستان مخ خرڅوي، تاسو د سټیټ بینک کنټرول IMF تور کوي، پاکستان مور تسلیموي. کوم ملک چې په اقتصادي توګه غلام سي له هغه کالونی جوړ سي، دا له ځمکني قبضې زیات ظلم دی. تاسو موږ په اقتصادي توګه غلاموي.
ورته خبرې د جمعیت علماء اسلام فی غړي اسد محمود هم وکړي. هغه وویل چې سټیټ بینک خود مختاره کیږي نه، بلکې د IMF تر کنټرول لاندې راځي.
آپ کی حکومت نے ان 3.5 سالوں
تاسو حکومت په دې درینی مکلونو کې بهرنۍ پالیسی هم تبا کړه او اقتصادي پالیسی هم تبا کړه. تاسو به ویل چې موږ به خودکشي وکړو خو IMF ته بلاړ نشو، مګر اوس په خپل سټیټ بینک جواری کوي، په خپل اقتصاد جواری کوي.
د پاکستانی پارلمان پر ویب سایټ خپاره شوی د سټیټ بینک په قانون کې د بدلون مسودې متن ښیي چې تر ترمیم وروسته به د سټیټ بینک مشر یا گورنر د وزیر اعظم او ولسمشر پر ځای د دې بینک د رهبرۍ کمیټې لخوا ټاکل کیږي. د خزانه وزارت به د بینک پر پالیسۍ او کنټرول نه لري او نه به هم حکومت په خپل خوخه قرض ترې رایستل شي، بلکې د پیسو د ورکړې واک به هم د سټیټ بینک له مشرتابه سره وي. بله مهمه خبره دا ده چې د احتساب اداره یا نیب او د تحقیقاتو فدرالي اداره FIA به د سټیټ بینک له مشر مرستیال او د رهبرۍ کمیټې لغړو تحقیقات نشي کولی. د پاکستانی وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار شوکت ترین وایي د دنیا د هر هیواد مرکزی بینک همدومره واکدار وي، نو ځکه په دې کې ستونزه نشته. هغه د دسمبر په 10مه یوې خبری غونډې ته وویل چې اوس به سټیټ بینک د حکومت له مداخلې پرته خپلې پالیسۍ جوړې کړي شي. دی وایي کله چې د IMF سره موږ د سټیټ بینک خبره رایاده کړه، نو هغوی وویل چې د بینک سره تاسو ښه چلند نه کوئ. دوی دلیل دا راوړل چې کله هم په کوم حکومت بدې ورځې راشي نو سود قرض ترې اخیستل کیږي. دا باید د دوی په وینا ونه کړو. په دې ترمیم سره به داسې نور نه کیږي. سټیټ بینک به د پیسو ارزښت او د بهرني کاروبار لپاره د پیسو نرخ خپل ټاکي. سمه ده چې د رهبرۍ بورډ به آزاد وي، خو دا به حکومت لخوا انتخابیږي. دا خبره هم غلطه ده چې هیچا ته به حساب نه ورکوي. په بل کې راغلي چې د سټیټ بینک او پاکستان د رهبرۍ بورډ به د پارلمان اړونده قائمه کمیټو ته حساب ورکوي. د ترین په خبره د سټیټ بینک د خود مختاری لپاره په قانون کې ترمیم ځکه ضروری دی چې که دا ونه کړي نو آی ایم ایف به ورته یو بلین ډالر قرض ورنه کړي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر زلات خان وایي چې په دې ترمیم سره به آی ایم ایف د سټیټ بینک او پاکستان په لویو فیصلو کې ډیر واک ترلاسه کړي، چې له وجې به دوی له پاکستان خپل قرض راوستلی شي.
دا قسمه اٹانمی د یو سنٹرل بینک په یو ملک هم نشته. ایون بینک آف انگلینڈ چې دی یا فیڈ دی په امریکا کې، هغه دومره چې کم دی نو هغه اٹانومس نه دی. د مخبل لغه دا چې اوم دا یو ضمانت اخیستلو د پاره، ځکه چې ایم ایف دا اوس دی د پاره د کی چې چون کې دا دغه به نه وي، د حکومت مداخلت به پکې نه وي، او ډایرکټ چې مونږ کوم ریفارمز راوستل اړو یا لکه څنګه مونږ کم کنڈیشنلٹیز اگدینو آگے کے دا ہوئی چھتا سو دا یوٹیلیٹیز بل سیوا کئی پٹرول باندی زیاد ٹیکس ہو لگوئی.
د ډاکټر زلات خان په خبره د بل هر هیواد په شان په پاکستان کې هم مرکزی بینک د مالی چارو د نظام تر ټولو مهمه برخه ګڼل کیږي. نو ډیره ازادي او د آی ایم ایف مستقیمه مداخله به پکې د اقتصادي پالیسیو جوړولو یو برخه د پاکستانی حکومت له لاسه وباسي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
پیاونی مبجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
د بلوچستان چارواکي وایي د کوټې پر جنا سړک په بمی چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. دوی بیګا تر چاودنې وروسته رسنیو ته ویل پیښه پر داسې مهال شوې چې په ساینس کالج کې د جمعیت علماء اسلام نظریاتي ډلې د غړو غونډه پای ته ورسیده او ګډونوالې کورونو ته روان ول. هغه ګوند د پیښې پر ضد نن د کاربندیز اعلان کړی دی. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د بلوچستان اعلی وزیر ویلي چې په برید کې به ککړ کسان هرومرو د قانون منګولو ته سپاري. ایوب ترین تفصیل لري.
د بلوچستان په مرکز کوټ کې پر جنا سړک باندې د ساینس کالج په لوی دروازه کې تیر شپه چاودنه وشوه چې له امله څلور کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پولیس په وینا چې چاودنه د جمعرات او د جمعې په منځنۍ شپه هغه وخت د جنا روډ د ساینس کالج په لوی دروازه کې دغه څخه څه ګړی وروسته وشوه، کله چې په کالج کې د جمعې ته طلبه اسلام نظریاتي ډلې و دستوره و پای ته ورسېدل او خلک د هغه ځای څخه د کورو په لور روان وو. و دستورې ته د جمعې ته طلبه اسلام نظریاتي ډلې مشرانو ویناوې کړې وې. د چاودنې سمدستي وروسته مرستندوی ادارې د پیښې ځای ته رسېدلې او زخمیان د کوټ وسیول هسپتال ته رسولي. د پیش په اړه د اسپیتال بیان و سیمبیک له لوري په خبر سوي او بیان کې ویل سوي دي چې د کوټ د برای پیش په 14 کې څلور کسان مړه او 15 نور ټپیان سوي دي. په ټپیانو کې د ځینو وزه سامانه ده. د پیش سمدستي وروسته پولیس او سرحدي عسکر هم د پیش وزای ته رسیدلي او الته غیر چا په رسمه ماسره کړي او د پلټنې کار پیل کړي، خو تر دم غړي پورې څوک نه دی نیولې او نه هم چا د دې وروستي پیش ذمہداري قبول کړې ده. وروسته د کوټ د پولیسو مرستیال مشر سید فدا حسن هم د پیش وزای ته ورلی او آلته د پیشو د پلټونو جاج واخستی. پر دې محل د خبریالانو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې د لومړنۍ پلټونو څخه ښکاره شوې ده چې د نڅرګندو کسان لخوا د ساینس کالج د لوی دروازې په څنګ کې د بجلی په یوه کمبه کې یو نیم کیلو چاودېدونکي مواد پټ کړل شوي وو، چې له امله دغه پیش رامنځته شوې ده، ځکه چې د چاودنې څخه له مخه پولیسو او بم ډسپوزل سکواډ له لوري د ټولې سیمې نه یوازې کتنه شوې وه، بلکې د جمعیت طلبه اسلام نظریاتي ډلې د دستورې لپاره ټول حفاظتي انتظامات هم تر سره سوي وو. د ډي آی جی پولیسو په وینا چې د پلټنې وروسته به دا څرګند سي چې څه ډول دغه چاودېدونکي مواد تر دغه ځایه پورې رسېدلي چې له امله یې څلور کسان مړه او 15 نور ټپیان سوي دي. د یادونې وړ ده چې د کوټې جنا روډ د ساینس کالج چاودنه په داسې وخت کې وسوه چې کله ډېری خلکو د نوي کال د مراسمو د جوړولو تیاری نیولی وو. او د حکومت لخوا په کوټ ښار کې د سختو حفاظتي انتظاماتو د پورته کولو ادا هم سوي و. پر دې پیښه باندې خپل د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو خوشحالي ښکاره کړې او د عمل ښکاره ترګري ګڼلې ده. نوموړي په خپل بیان کې ویلي دي چې د بیګونا خلکو په نشو کولو کې تورن کسان به نه هیواز حکومت نسی بلکې په سخت سزا به محکوم کړي. دغه ډول د یاد سوي چاودنې په ضد د جمعیت اسلام نظریاتي ډلې له لوري نن په کوټ ښار کې کاربندیز اعلان شوی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان پر ځول شوی ولسمشر اشرف غنی ویلی د کابل د سقوط پر مهال نو خبر چې چیرې روان دي خو د الوتکه تر پورته کېدو وروسته پوښو چې هیواد پرېږدي. نوموړي پرون له بی بی سی څلور رادیو سره په مرکه کې له هیواد د تک دفاع وکړه. غنی په مرکه کې پر د لګیدلې یو شمیر تورونو ځواب ورکړی او وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغان حکومت نه شاملولې د جمهوریت نظام د سقوط یو لامل و. واشنگتن د نوموړي تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې د نظام د سقوط لامل د غنی ناسم مدیریت یاد کړی و. طالبان د اگست پر 15مه له هیواد د ولسمشر غنی تر وتلو وروسته کابل ښار ته داخل شول. تفصیل په دې رپورت کې.
لو ګودمحالی چوپتیا وروسته د نظام د سقوط پاړه د پرزول شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونی تازه له بی بی سی سره په یو مرکه کې د هغې ورځې پاړه وویل چې په ماسپخین یې د له هیواد ووت.
Morning of that day
دا هغه ورځ په سهار مې د هیڅ سهن کې هم نراتل چې ماسپخین بل هواد څخه ووسم. موږ ته خبر راکړی و چې د حقانی ډلې شمنه کړې چې کابل ته بنن نه وسی. خو دوه ساعت وروسته دا سينو لما وغوښتل شول چې همکارانو ته مې د ملي امنیت د سلاکار په شمول اجازه ورکړم چې له هواد ووسی. زه منتظر وم چې د دفاع وزیر بسم الله خان را تزنګ وه او ویل هر څه رنګ شوې دي. دا هغه وخت و چې وغوښتل مې د دفاع وزارت ته ولاړ شم. 25 دقیقې منتظر وم خو موټر را نقلل.
د غنی په وینا په هغه ورځ د ملي امنیت سلاکار ډاکټر محیب او د ولسمشر د امنیت د ځانګړي ځواک پی پی ایس قومندان ورغلل او ورته وویل چې پی پی ایس ځواک سقوط کړي او په کابل کې پر پاتې کېدو ټینګار وکړي دا ټول وژل کیږي. خاغلی غنی وویل چې حمد الله محیب سخت ورخطا شوی او له دوه دقیقو ډیر وخت نو ورکړي. د خاغلی غنی په وینا د هغه وړاندیز دا و چې خوست ولاړ شي خو خاغلی محیب ورته وویل چې خوست او جلال آباد هم سقوط شوي. خاغلی غنی بی بی سی سره په مرکه کې ویلي هر څه ناسابه وشول او کله چې الوتکه ته پورته شو اله هغه وخت پوښو چې له افغانستان نه وځي. د محمد اشرف غنی په رسمي فیسبوک باندې کې چې بي بي سي سره د هغه د مرکې بشپړ جزئیات خبرې شوی راغلي چې هغه له افغانستانه زکه وتل چې د کابل لورانی مخنیوي وکړي. د نوموړي پر فیسبوک باندې کې لیکل شوی چې د طالبانو د دوو مختلفو ډلو ترمنځ د جګړې احتمال موجود چې په پایله کې د کابل 15 میلیونی خار خوري کېده. خاغلی غنی په دې مرکه کې هغه تورونه هم رد کړل چې ګوند له افغانستان د وټلو پر مهال یې لزان سره میلیونه ډالر وړي دي. د غنی په باور په بهرانيانو د هغه پوره باور د نظام د سقوط لامل شو. محمد اشرف غنی په دې مرکه کې همدارز ویلي د افغان سولې بهیر او د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې افغان حکومت په بشپړ ډول له صحنې ایستل شوی و. تر دې مخکې د پرزول شوی ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب هم ویلي و چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې په تړون کې د پخوانی افغان حکومت نه شاملول د دې سبب شول چې د افغانستان جمهوری دولت سقوط شي. خاغلی محب په هغه مرکه کې منلی و چې ولسمشر غنی د پټینګار له کابل ووت. خاغلی غنی له بی بی سی سره په دې مرکه کې همدارنګ ادعا کړې چې د تیر نظام د زینو جنرالانو او امنیتي چارواکو سره مخکې له مخکې ژمنې شوی وي چې بهر ته به انتقال شي او د ملي امنیت ډېرې کارکونکي له سقوط وړاندې له افغانستان وستل شوی وو. هغه وایي د ولسوالیو او ولایتونو د سقوط یو لامل د لوجستیکي امکاناتو نه موجودیت و. خو تر دې مخکې امریکایي چارواکو بیا د سقوط پړه تر ډیره د ولسمشر اشرف غنی پر ناسم مدیریت اچولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سی بی ایس خبری شبکې سره په مرکه کې ویلي و چې اشرف غنی ورته له افغانستانه د نه وتلو ډاډ ورکړی او د افغانستان څخه وتلو د یو ټول شموله حکومت د جوړولو فرصت لمنځه یوړو. د اشرف غنی پوخانی لومړی مرستیال امرالله صالح پر خپل فیسبوک ظاهرا د ولسمشر غنی وروستۍ مرکې ته پاک سلامل لیکلی د دښمن لوی خودل او نوستالژیک مرکې د هواري لار نه ده. له کابل تر وتلو وروسته پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی یوازې پر خپل شخصي فیسبوک سو لنډي بیانې خبرې کړي او د لومړی ځل دی چې د یوې نړیوالې رسنۍ لاري د کابل د سقوط په اړه خبرې کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په خیبر کې د بلدیاتو اداره وایي صوبایي حکومت به یونین او تحصیل کونسلونو ته دوه ډوله پیسې ورکوي چې یو به یې د پرمختیایي او دویم به یې د غیر پرمختیایي کارونو لپاره وي. د هغې ادارې یو مشر کاشف الرحمن پرون مشال راډیو ته وویل حکومت به دا پیسې له کلنۍ پرمختیایي بودیجې ورکوي او ملګرو ملتونو او نړیوال بانک هم ژمنه کړې چې د بلدیاتي ادارو مرسته به کوي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د ډسمبر پر 19 د خیبر په ګډون د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات وشول. پښتنه دا ده چې حکومت به په خیبر ضلع کې هرې کلیوالې شورا ته څومره پیسې ورکوي او منتخب استازي په اړه څه دریځ لري. ځواب یې د فرهاد شینواري په راپورټ کې.
د خیبر ضلع لوکل گورنمنٹ یا بلدیاتو اداره وایي چې صوبائی حکومت به یونین کونسل یعنی ویلج کونسلونو او نیبرهوډ کونسلونو او بیا تحصیل کونسلونو ته د کالنی پرمختیایي پروګرام نه 10% فنډ ورکوي او ملګرو ملتونو او نړیوال بینک هم ورسره د مرستې کولو اراده ښودلې. د خیبر ضلع لوکل گورنمنٹ اسسټنٹ ډایریکټر کاشف الرحمن مشال ریڈیو توائی دے کونسلو تبا دو ڈول فنڈ ورکول کی گی.
نون ڈیولپمنٹل فنڈ باندے بدئی دا خپل دا دفتر خرچہ با کئی او پر ڈیولپمنٹل فنڈ باندے بدئی دا خپل علاقے کے ترقیاتی کارونا با کئی. دا بجی سالانہ فنڈ دا یو ویلیج کونسل دا دے 40 لاکھ 99,000 پورا کی دیشی ابادی لحاظ سر کی دیشی یو ویلیج کونسل ابادی ڈیرہ زیادہ ہی نو کی دیشی آئی 1 کروڑ تاہم لائٹ سی. اوز دا ویلیج کونسل جی سکار دے ویلیج کونسل جی چے سنگ تاسو پروینشل اسمبلی گو رہی پروینشل اسمبلی کے جی ایم پی ایس کی نی ٹول سارا کی نی اخبل بجٹ جوڑ کی اخبل ڈی پی جوڑ کی اگر نبات جی اگر پاس کی اگر نبات پاگ میں ایگزیکیوشن کی گی لگا سے سٹرکچر بھائی جی دا ویلیج کونسل بھائی ویلیج کونسل کے 6-7 ممبران بھائی جی کی نی دا با اخبل دے علاقے چکو میں پرائیورٹیز دی چکو میں ترقیاتی پرائیورٹیز دی پہ یو علاقے کے کدیشی دا اوبڑے رسخ تک کمی دے با اخبل پروپوزل تیار کی دے با ہوئی چی پا 80 لاکھ روپو کے یا پا 50 لاکھ چسونا فنڈ راغلے دے پاکیز جی دا 10 کیمونہ کول غواڑم کی وہ ایڈی لوکل گورنمنٹ تا سبمٹ کی ایڈی لوکل گورنمنٹ باندې د ول اسټیمیټس به جوړ کی د ول هر څه به جوړ کی دغه بعد به موږ کار ورته ایگزیکیوټ کو. څنګه تاسو ته پوهیږئ چې ویلیج کونسل چې کوم د آبادی د 5,000 نه 15,000 پورې دی نو د 5,000 او د 15,000 چې کوم فند راځي نو به ډیفرنټلی پاکه به فرق کی.
نوموړی وایي چې تحصیل چیرمین به د خپل کونسل نه بجټ منظوروي او کارونه به پرې کوي.
تحصیل کونسل ته چکم فنڈ راځي اکی بده تحصیل ناظم چکم تحصیل مهر دے د اغبا هم هیر سی اغبا بجټ په خپل په تحصیل کونسل باندې واپس کړي ابا خپل بجټ ډیفینیټلی د خپل کونسل نه بایپاس کړي. کونسل کې څوک ناشتي اغه کونسل کې ویلیج کونسل ویلیج کونسل ول چیرمن نو اتوماتیکلی تحصیل ناظم بر ډیفینیټلی و خپل چکم غادي سور توای دی ویلیج کونسل چکم چیرمنان دی اغه تبه هم خپل فند بلازمی ورکړي.
د باډي تحصیل یو منتخب شوی ویلیج کونسلر زاهد الله پردی وای چې هلته د ولس محرومای زیات دي او په کار د سالانه فند ورته زیات کړل شي.
زه خو یان چې څومره محرومي دی او څومره خلک استحصال شکار دي د فند خو دا وی چې دا فند ډیر شي چې زر زر په لوکل سطح باندې خرج شي چې خلک د بلدیاتي انتخاباتو غو فایده وویني او ته متاثر شي ځکه چې موږ زمام شوایر زمام نه بعد مونږ په ګراوند څه ونه لیدل نو خلک غیر مطمئن دي مطمئن نه دي نو مونږ دا وی چې کا فندونه دغه ویلیج کونسل لا دغه چیرمنونو لا د تحصیل چیرمن لا په غټه سطح فند ورکړی شي غ پختنوی غین کوایری وی نو لہذا دغه خلکو لبه پلوند ستا کور په نظر ورشي او چې کله کور په نظر ورشي هغه به مطمئن شي.
په خیبر ضلع کې د دسمبر په 19 نیټه یو سل او وسل وخت یونین کونسلو یعنی ویلج او نیبرهود کونسلو کې یو 22 کونسلران منتخب شوي او دریو تحصیل چیرمنانو لپاره هم پکې انتخابات ترسره شوي چې د جمرو تحصیل چیرمن رسمي نتیجه اعلان کړل شوي، خو بیا د لنډ کوتل او باړې سرکاري او حتمی نتیجه لا مخې ته نه ده راغلی او هلته به په ځنی پولینګ سټیشنو باندې بیا انتخابات تر سره کیږي. د خیبر ضلع ریټرننګ آفیسر د دفتر تر مخه په لنډ کوتل کې د تحریک اصلاحات پاکستان پارټۍ شاه خالد شینواری زیات ووټونه ترلاسه کړي. په باډه کې تر اوسه د جمعیت علما اسلام مفتی محمد کفیل په لومړي نمبر دی او په جمرود کې هم د تحریک اصلاحات پاکستان امیدوار سید نواب اپریدی تر ټولو زیات ووټونه ترلاسه کړي. فرهاد شینواری، مشال ریڈیو، خیبر.
د مشال ریڈیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپګو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز، لنډي سپي 2113، پینزل ازر او سو شپیت، دیار لزر پینز سو آتیا، اول ازر آت سو آتیا کلو هرتز.
د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم 2020 زیږیز کال د افغانانو لپاره لکړاو د ډک کال په توګه یاد کړی دی. آی او ایم د کال د پای په مناسبت ویلي چې سږ کال سلګو نظر نور افغانان له خپلو کورونو بې ځایه شول او 1 میلیون نور له بیلابیلو هیوادونو افغانستان ته ولیږدول شول. د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې زرګونه افغانانو ګاونډیو هیوادونو ته د تګ هڅې کړي دي. د طالبانو حکومت وایي له کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستې لپاره پلانونه لري. سالم احمد صالح معلومات راکوي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي 2021 میلادي کال چې نن یو وروستۍ ورځ ده، د زیاتو افغان وګړو لپاره له کړاوه ډک وو. دغه سازمان پرون په ټویټر کې لیکلي، په دې کال په سلګونو زره نوي کسان له خپلو مینو بې ځایه سول او تر 1 میلیون زیات نور بیا له نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته اخراج کړی سول. د کډوالۍ نړیوال سازمان له خپل دغه متن سره د خپل درخواست هغه لینک هم خپور کړی چې له مرستندویانو یې په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره د څه کم 150 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې ده. ملګري ملتونه وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې هم د افغانستان امنیتي وضعیت ناوړه و چې تر جولای میاشتې تر 2500 ډیرو کسانو خپلې مینې پرې شوې، چې ورسره د ټولو بې ځایه سوو کسانو شمیر 3.5 میلیون ته ورسېد. د کډوالۍ نړیوال سازمان مشر انتونیو ویتورینو تیره میلادي میاشت خبرداری ورکړی و چې دوامداره شخړې، سخت بېوزلۍ او ناوړه اقلیمي شرایطو افغانستان د پاشلتیا خوا ته برابر کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د اګست میاشتې له نیمایي راهیسې په افغانستان کې که څه هم د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د تاوتریخوالي اندازه کمه سوې، خو د هغې په خبره لوږې چې عمده علت یې غربي پالیسي ده، د میلیونونو ماشومانو په ګډون ګڼ افغانان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د دریو ماشومانو مور آزاده چې پخوا ښوونکې وه وایي 15 میاشتې مخکې د جګړو له کبله له کاپیسا څخه کابل ته کډې کولو ته مجبوره سوه. د طالبانو حکومت د بې ځایه سو کسانو شمیر شاوخوا 1 میلیون شي او وایي چې له دوی سره د مرستې پلان لري. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی ویل
زمونږ پلان دوی ته دا دی چې د اړوند مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابر او دوی سره د خوراکي موادو نغدي مرستې کیږي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ګرځيږي.
په افغانستان کې د 2021 میلادي کال په دویمه نیمایي کې د بېوزلۍ د زیاتېدو او له لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخېدو راپورونه ورکول سوي دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي دفتر پرون د ملګرو ملتونو په حواله په یو راپور کې ویلي په 2021 میلادي کال کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر د افغانستان د نفوسو نیمایي ته ورسید. په افغانستان کې زیات کسان د 2021 میلادي کال پر مهال د جګړو ترڅنګ د اقتصادي ستونزو له کبله هم د کار او یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو په هیله له یوې سیمې څخه بلې هغې ته کډه شوي دي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي. اوردونکو په جنوبی آسیا کې د ترهګرۍ د پیښو په اړه معلوماتي وپاڼه ساوت ایشیا ټیرریزم پورټل وایي په 2021 زیږدیز کال کې په پاکستان کې 268 وسلوال بریدونه وشول چې پکې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. په دې کې تر ټولو زیاتې حملې په بلوچستان کې وشوې. د وپاڼې په خبره په حملو کې د ولسي وګړو په ګډون امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله واوخته. د حملو ذمہوارې بیلابیلو وسلوالو ډلو ومنلې. ګلیاس په 2021 زیږدیز کال کې په پاکستان کې امنیتي پیښو ته کتنه کړې. په پاکستان کې په 2021 کال کې یو شمیر امنیتي پیښو کې ګڼ ولسی کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. د سویلي ایشیا د ترهګرۍ پیښو سارنې ویبپاڼې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټل له شمیرو سره سم د 2021 کال د دسمبر 26 پورې په پاکستان کې 268 امنیتي پیښې ریکارډ شوې چې پکې بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه هم شامل دي. د ادارې تر مخه د ترهګرۍ بیلابیلو پیښو کې 6500 کسان وژل شوي دي. په دې کې 211 ولسی وګړي، 215 امنیتي سرتیري او 244 ترهګر وژل شوي دي. په دې کې زیاتره امنیتي پیښې په بلوچستان کې شوي دي. په 2021 کال په پاکستان کې امنیتي پیښو پیل هغه مهال شوه کله چې د جنوري پر 3 منیټه وسلوالو په مچ سیمه کې 11000 کانکینټون کې په ډزو ویشتل. د دې پیښې ذمہواری داعش وسلوالې ډلې منلې و. د فروری میاشت په 28 منیټه په قبایلی ضلع شمالي بودستان کې وسلوالو څلور خزینه کارکونکي وژلې وي. د مارچ په 14 د بلوچستان په چمن خار کې په یو بمی چاودنې کې د یو ماشوم په ګډون 3 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول. د دې پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې و. د اپریل په 28 د بلوچستان په مرکز کوټه کې سرینا هوټل په پارکینګ کې یو چاودنې کې یو پولیس په ګډون 15 تنه وژل شوي ول. په دې چاودنې کې 12 نور کسان ژوبل شوي هم ول. دا چاودنه په داسې مهال شوي و چې په پاکستان کې د چین سفیر د کوټه په دورې و او په همدې هوټل کې اوسېدلو. خو د چاودنې پر وخت هغه په هوټل کې موجود نه و. د مې په 28 د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې په یو چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول. چاودنه د جمعې تر لمانځه وروسته په داسې مهال شوي و چې له فلسطینیانو سره د یووالي لپاره د جمعیت علما اسلام ګوند په لویانو لاریون له مرغۍ بازار تیرېدو. د جون پر 28 د پنجاب په لاهور خار کې په یو چاودنه کې لګ تر لګه 3 کسان وژل شول او 12 نور ژوبل شوي ول. دا چاودنه په جوهر ټاون سیمه کې شوې و او د پولیسو په وینا پیښه د جماعت الدعوه ډلې د مشر حافظ محمد سعید لکور سره نږدې شوې و. حافظ محمد سعید د ترهګرۍ تمویل په تور بندې دي. د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت په 2006 کال کې نوموړي ته د 11 کلونو د بند سزا اورولې و. په پاکستان کې جماعت الدعوه ډله تر بندیز لاندې ده. د جولای په 14 د خیبر پختونخوا په برکوستان ضلع کې کندې ته د یو بس پریوتو او بیا پکې د چاودنې په پیښه کې د نهو چینایي وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوي ول. د چین د بهرنیو چارو وزارت پیښه یو برید بللې وو. کوهستان کې چینایي انجینران د تاسو بند له اوبو څخه د برېښنا جوړولو په پروژو کار کوي. دا پروژه د چین پاکستان د اقتصادي لار د پروژو برخه ده چې پکې چین د اربونو ډالرو پانګونه کړې ده. د اګست پر 9 د بلوچستان مرکز کوټه کې په دوه جلا جلا چاودنو کې دوه پولیس والا وژل شول او 13 نور کسان ژوبل شول. د پولیسو مشر ویلي وو چې دا یو ریموټ کنټرول برید وو او هدف یې پولیس والا وو. دغه چاودنو ذمہواري له پاکستان خپلواکي غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. د اګست په 14 د بلوچستان په لورلای ضلع کې په یو وسلوال برید کې د فوج یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شول. هم د اګست په 14 په کراچۍ کې په موټر د لاسي بم برید کې د خیبر پختونخوا د سواد یوې کورنۍ 14 غړي وژل شول او اته نور یې ژوبل کړل. د دې پیښې ذمہواري چا نه و منلې.
د اگست پر شلمه د بلوچستان په زیارت سیمه کې یوې چاودنې کې د لیوی ځواک درې عسکر وژل شوي ول. بلوچ بلتن غوښتون کې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دې پیښې ذمہواري منلې وه. د اگست پر شلمه د بلوچستان په ساحلي سیمه گوادر کې په یو ځان مرګي برید کې لږ تر لږه دوه ماشومان وژل شوي او درې نور کسان ټپیان شوي ول. چارواکو ویلو چې د برید نخه چینایي انجینران ول. د چین سفارتخانې د اگست پر شلمه په یو بیان کې به ویل چې په گوادر کې تر سره شوي برید کې یو چینایي انجینیر هم ژوبل شوی و. د سپتمبر پر پنځمه د بلوچستان کوټې ښار لری سوناخان سیمه کې په یو ځان مرګي برید کې د اف سي ځواک درې عسکر وژل شوي ول. د سپتمبر پر یولسمه د بلوچستان د کیچ ضلع په بلیدا سیمه کې بمی چاودنې دوه سرحدي عسکر وژلي وو. د اکتوبر پر دویشتمه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د امنیتي ځواکونو عملیاتو کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې نه مشکوک غړي وژل شوي وو. د نومبر پر دیارلسمه د بلوچستان کوټې په نوي کلی کې بمی چاودنه کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي ول. په همدغه ورځ په باجوړ قبایلي ضلعه کې دوه امنیتي سرتېري د سړک غاړې بمی چاودنه کې وژل شوي وو. د دسمبر پر اتمه د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د پنځو کسانو مړی او بیا د دسمبر پر دویشتمه په ژوب کې د څلورو نورو کسانو مړی موندل شوي ول.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
مشال رادیو ته غږ یاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده. اوس هم تاسو کولی شئ چې را سره د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړئ. پر فیسبوک باندې ځینې تبصرې راغلي دي، زه په هغې کې خبرونه لټوم. تاسو تر هغې پورې د وایبر او د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په خبرتیا کې واورئ، او که خبر در سره وي نو را سره رابطه وکړئ.
د مشال رادیو ژوندیو خبرونو ته په دیش میرو زنګ وهئ.
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 43 شپږ سوه شپږ نوي. په اسکایپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مو ده مشال رادیو. تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلی پیغام پریښو دی شي.
مشال رادیو ته غوږیاست. درته راته پر فیسبوک باندې فیصل پښتین لیکلی دی چې پښتون فیصل پښتون لیکلی دی چې د شمالي وزیرستان په خیساره کې زړینی کلی کې پرون ترننه پورې خلک چې دی هغه په سخت یخنۍ کې بهر له کورونو کې نیولې دي. پرون وی یو ماشوم د مور غیږ کې په ګولۍ وشتل شوی ده. وی موږ له شمالي وزیرستان د امنیتي مشر څخه د پوځ له مشر څخه غوښتنه کوو چې ګرز بندیزونه دې نه لګوي او د خلکو دا مشکل دې حل کړي. همدا خبره هلال وزیر هم لیکلی ده چې په خیساره کې پوځ پر خلکو باندې تشدد کړی دی. موږ په دې اړه باندې معلومات راواخلو. زموږ خبریال هلته موجود دی. له خبریال به معلومات راواخلو او بیا به درته دا ټول خبر واضح کړو چې څه شوي دي په خیساره کې. یو کس را سره دی. ستړي مش
مهرباني. شاکر بیٹنائن سره لکه مروت لا
خیر راغلی. بیٹنائن صاحب خبر را سره شریک کړي.
مهرباني ورخدا د چې پرون په شمالي وزیرستان کې د لکی مروات زنګی خیل کلی زکی الله شهید شوی و. لکی مروات سي داسې مقبره نشته چې په هغې کې د پاکستان جنډه نه وي لګېدلې. هره میاشت درې څلور کله بلوچستان نه کله شمالي وزیرستان نه راوړول کېږي او بیا هلته لکه د ملک محافظان مالیشا یا فوج کې ډیپټي کوي او بیا شهیدان سي.
ښه
بل بدا زه وایم چې لکه مروت سره لکه 2001
دا څوک دا لکه ته ماته معلومات راکه کنه دا لکه مروت ته پرون څوک مړ راوړل شوی دی څوک مړ شوی
دا زکی الله نه میږي د زنګی خیل کلی وسیدونکو په مالیشا کې ډیپټي کوله په شمالي وزیرستان سره.
ښه او په شمالي وزیرستان کې په حمله کې مړ شوی دی.
بالکل 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 په حمله کې مړ شوی دی. چنن به خاور ته سپاری په زنګی خیل کلی لکه مروت شه.
سم ده. بل در سر څه خبر وو؟
بل پامیر صاحب سبدا به وایو چې لکه مروت سره لکه سترنګ ما وویل چې پښتونولي هر دیشه تبا برباد ده. هر دیشه مړی کیږي په کاش تقریبا 355 پتر وځي راځي په لکه مروت سره 2023 پتر مړی سوي دي چې مړی صبر تا وکړای چې هر ورځ دلته مړی کیږي. نو کچارته دا 2022 ټول دعا وکي خدای پاک په خیر په امر سره تیر کی. نو ټول به ډیره زیاته مننه ای
سید بیٹنه صاحب. دا شمیري چې تاسو یاد کړی دا چا در کړی دی؟
دا د لکی مروت پولیس له خوا موږ راخېستې دي جناب.
ښه پولیس وای چې په روان کال کې د نن اخیرنی ورځ ده په دې کې په لکی مروت په ټوله لکی مروت ضلع کې 315 پېته کسان وژل شوی دي. یعنی په دې دشمنۍ او په دې شیانو کې
او بالکل بالکل فایرونه درشوی دي 300 دا داسې ورځ راغلي چې 5 کسان مړ شوی دي. داسې ورځ راغلي چې 3 مړ شوی دي. داسې راغلي زخمیان خو دې نه ماسیو دي. الله مو دې معاف کړي. الله مو دې ګناونه معاف کړي. الله دې امن زیره را باندې وکي چې دلته زخمیان جدا دي او داسې روپ مړ شوی دي.
سید ډېر مننه خوشاله اوسې بیٹنه صاحب آباد اوسې چې دا ډېر خبرونه مر سره شریک کړ. خوشاله اوسې د ماستر علي حیدر په غږ سند راوړو.
Thank you.
مشال راډیو ته وګیاست یو بل قسم را سره د ټلیفون په کرخه دی. سلامونه.
وعلیکم السلام سائل صاحب، تاسو ته او تاسو پروډیوسر سر ته او د مشال ریډیو ټولو خسته اوریدونکو ته سلامونه احترامات. وعلیکم بسم الله وفا د سره ملګری شوم د وادي کورونا. څنګه سائل صاحب؟
په خیر راغلی وفا صاحب، خبر را سره شریک کړی له کور می.
مننه سائل صاحب، په کور می جنسه کې تقریبا د دوه میاشتو راهیسې یو ټورنمنټ جوړو په مناتو کې د کرکټ. چاغا ټورنمنٹ په موټر سائیکل باندې مشتمل و. شاوخوا د کورمې مختلف سیمونه او دغه شان ټل پکې سلو ټیمونو پرې برخه اخیستې وه، چې پرون پکې د پایلو بیانې د پینل لوبه د منتو پیر کریم ترمنځ وشوله. پیر کریم لومړی ټاس وګټلو، د بیټنګ په سلې وکړه، په لسو اورونو کې یو سل شپږ شپږ منډې هدف منتو ته ورکړو د پنځو وکټو په تاوان باندې. په بدل کې د منتو ټیم خلو باندې کتر سره پنځو وکټو په تاوان باندې منتو چې کوم دی یو سل پنځه شونځونه جوړ کړو، پنځه وکټې آؤټ شوې. او دغه لوبه پیر کریم چې کوم دی په خپل نوم کړله پنځه دېرش منډو سره. او دیتہ سائل صاحب، مہمان خصوصی چې کوم دی د یو سل سلور پنځوس ٹل اسکاٹ ونگ کرنل نوید صاحب راغلی، یو سوشل ورکر عبدالخالق پٹان صاحب راغلی، چې دلته مونږ هم وی راغلی و. ډېر خوند دې واخستو ګڼ شمېر کې تماشایی و. نو دغه حالو مې دا به سره شریکم سائل صاحب.
سم ده، ډېر زیاته مننه، خوشاله اوسې، آباد اوسې، ډېر ښایسته دی ویلې. مننه، خدای په امان. دلته زن نور کسانو لکه شاعر ګران جاوید مایزروال هم د خیسار او محب الله هم د خیسار په اړه باندې راته لیکلي دي. موږ له خپل خبریال سره رابطه کړې ده، هغه معلومات راغونډي او تفصیلي رپورټ به زر راشي، هغه به موږ خپور کړو چې په خیسار کې څه شوي دي. سید اکبر نیازی له لوګره د اقتصادي مشکلاتو ذکر کړی دی. زنې کسانو خو د خبر په ځای باندې راته شعرونه هم لیکلي دي، مننه له تاسو ټولو څخه. او دلته زنې نورو کسانو د غره راته لیکلي دي، موسم حال لیکلي دي چې په یخ دی. نو بس ښه دی چې یخ دی موسم، او په ځینو ځایونو کې لکه په بلوچستان جیونی کې او په داسې ځایونو کې وي چې باران هم روان دی. تاسو ته به زه سندره نشر کړم د دلراج په غږ، بیا به زه دا خبرونو لوري ته راشم. شیراز مسید او فیصل خان په کراچۍ لانډی اسپیتال چورنګي سوراب ګوټ کې د جلسې پاړه باندې لیکلی دی. چلتا پی ٹی ایم جلسه کوي د جنوري په دویم تاریخ باندې سم ده. او د کوټې د پیښې هم راته ځنو کسانو لیکلی دی. دا غی خبر ما تاسو ته ولوسته چې پرون چاودنه شوې ده. هم د جابر خان د یو ځنو نورو کسانو لکه دلته څوک گوهر ولکه چې لباجه وړه دوی راته دا خبر لیکلی و چې د اسلامي کالج یو زده کوونکی د ګیس چاودنې په پیښه کې وژل شوی ده. سمیع الله لیکلی دی چې په خیسور کې په حملو کې ملوث د وسلوالو دغه چې دی د دوی دوه قومندانان رفت خان الیاس چې دی یو قومندان چې دی رفت خان الیاس دا نیول شوی دی. سمه ده، موږ به معلومات راغونډ کړو او بیا به تاسو ته د دې ټول تفصیل درکړو چې څه روان دي. د فیاض خان خیشګي په غږ سندره اورو. سلام پښتونخوا به پای ته ورسي په بله ګړۍ کې بیا درسره یو. رنگ نو بان